السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن دوشنبه د لیندۍ یا قوس دریمه او د نومبر درویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. وابوري چې سویس نن له افغانستان سره د مالی ملاتړ د یوې لویې غونډې کوربه دی. خپرونه کې د غونډې د څرنګوالي او ترې د افغانانو په هیلو راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. نن د افغانستان په اړه د جینوا نړیوال کانفرنس پیلېږي. زلمی خلیلزاد د افغانستان او پاکستان وروستۍ هوکړه ګټوره بولي، او بلاروس کې پرون بیا پولیسو ګڼ شمېر مظاهره چان بندیان کړل. بشپړ خبرونه. نن د سویس په جینوا کې د سولې، هوساینې او ځان بسیاینې تر عنوان لاندې د افغانستان لپاره دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې افغان حکومت د څلورو کلونو په مخه خپل پروګرام له نړیوالو سره شریکوي او د هغوی د همکاریو په تمه دي.
ټاکل شوی په جینوا کې د افغانستان کانفرنس 2020 زموږ د لیدلوري د تحقق په اړه جوړ شي. نږدې سل هیوادونه او نړیوال سازمانونه چې زموږ اصلي متحدین دي په دې کانفرنس کې به په حضوري او آنلاین ډول برخه واخلي.
تمه ده دغه کانفرنس کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستې پر دوام خبرې وشي. تفصیل یې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه عملی شي، سیمه کې به د سولې او پرمختګ زمینه برابره شي. زلمی خلیلزاد دا خبره بیګا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. هغه ویلي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې له مثبت پرمختګ او هم د پاکستان له هغې ژمنې هرکلی کوي چې په افغانستان کې به د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند د تامین لپاره کار کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه هوکړه کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر پر مهال وشوله. د دغه هوکړه لیک له مخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت، اقتصادي پراختیا او هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو په چارو کې به ګډو همکاریو ته دوام ورکوي. افغان فلم وایي چې د کابل ځینې سینماګانې او تالارونه دا ورځې د لاجوارد ملي جشنوارې د فلمونو په خپرولو بوخت دي. د ادارې په خپله فیسبوک پاڼه د فلمونو د نندارې وختونه او ځایونه اعلان کړي. د لاجوارد په نوم د افغاني فلمونو جشنواره د اطلاعاتو او کلتور وزارت، افغان فلم او ځینو خصوصي بنسټونو په نوښت د لیندۍ په لومړۍ پیل شوه. په دې جشنواره کې چې لس ورځې دوام کوي 55 فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي، او په پای کې د جایزې ګټونکي فلمونه انتخابیږي. د جشنواري په پیل کې د افغان فلم مشر سهرا کریمی د خصوصي سکتور همکاري مهمه وبلله، او د فلمونو په جوړولو او اړوندو چارو کې په لا زیاتې پانګونې ټینګار وکړ. د بلاروس د بشري حقونو د څار یو بنسټ وایي چې پرون څه باندې 200 مظاهره چان په مینسک ښار کې نیول شوي دي. له څو نورو ښارونو هم چې پکې مظاهرې روانې دي، د لسګونه کسانو د نیولو راپورونه خپاره شوي. خلک د الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهرې کوي، خو د دولتي ځواکونو لخوا بندیانېږي. پرون د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د پیل شوو مظاهرو 16 ورځ وه. د اګست 9 چې لوکاشینکو د بلاروس د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان شوی، د بلاروس ګڼ اوسیدونکي او مخالف ګوندونه مظاهرې کوي او د هغې په بې واکه کېدو ټینګار کوي. تمه ده چې سبا د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د خپلې کابینې یو شمیر وزیران اعلان کړي. دا خبره پرون د بایدن ستر سلاکار ران کلین ای بی سی تلویزیون ته کړې، خو د کاندید وزیرانو نمونه یې نه دي اخیستي. رویټرز خبري اجانس هم د بایدن د ځینو نږدې متحدانو په حواله ویلي چې ښایي په همدې اونۍ کې د بهرنۍ چارو نوماند وزیر معرفي شي. وړاندوینې داسې دي چې د امریکا د ملي امنیت پخوانۍ سلاکار سوزان رایس او یو بل با تجربه ډیپلومات انتونی بلینکن تر نورو زیات د بهرنۍ چارو د وزارت چانس لري. کاندید وزیران باید د سنا د باور رایه ترلاسه کړي. او مقداد فیصل د سوریه د بهرنۍ چارو وزیر شو. مقداد چې با تجربه ډیپلومات بلل شوی د ولید المعلم ځای نیولی. المعلم تیره اونۍ ومړ. 68 فیصل مقداد له 2006 کال راهیسې د سوریه د بهرنۍ چارو وزارت د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 5، ټیټه منفي 1. هرات آسمان ما وریز د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه منفی 2 کندهار کې به آسمان ما وریز وي د ورښت امکان هم شته د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 8 په مزار شریف کې به آسمان ما وریز وي د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه منفی 2 او جلال آباد کې به آسمان ما وریز وي د تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه 12 اټکل شوی ده.
زموږ غاګل ازادي رادیو نه اوري وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان په اړه د جنوا کانفرنس نن پیلېږي. د بحث وړ مسایل څه دي؟
د پایدار سولې، غذایی خوندیتوب، بې وزلۍ سره مبارزې، بنسټونو ځان بسیاینه، پر عایداتي منابعو پانګونه.
د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو لاس ورځې تیرې شوې خو لا یې هم عاملین نه دي معلوم.
یو ډېره پیچلې پروسه د عدلیه او خشبو دانونو د اکثره دوسیې چې دي هغه تر خاورو دوړې لاندې هېرې سي.
په ریاض کې د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جی شل غونډه تیره شپه پای ته ورسیده.
موږ وتوانېدو د همکارۍ روحیه چې تل د جی شل هیوادونو د بریا بنسټ جوړوي راژوندی کړو.
د ځینو نورو مطالبو تر څنګ خپرونه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. د افغانستان 2020 په نوم دوه ورځنۍ لوی کانفرنس نن د سویس جنوا کې پیلېږي. افغان حکومت ویلي چې په دغه کانفرنس کې د نږدې سلو دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. تمه کیږي چې نړیواله ټولنه د افغانستان له حکومت سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د نویو مرستو ژمنې وکړي. په اړه یې پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
د افغانستان د څلورو راتلونکو کلونو لپاره یو برخلیک ټاکونکی کانفرنس له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په تمه پیلېږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره یو څلور کلن پروګرام شریکوي او تمه لري چې همکاري ورسره وشي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د پایدار سولې، غذایی خوندیتوب، بې وزلۍ سره مبارزې، دولت بنسټونو ځان بسیاینه، پر عایداتي منابعو پانګونه او کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې به د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل اهداف نړیوالې ټولنې سره شریک کړي. انتظار لرو تر څو نړیواله ټولنه زموږ د اهدافو او برنامو د تحقق لپاره د افغانستان دولت او ملت سره همکاري وکړي.
د جنیوا کانفرنس د ترسره کوونکي ډلې د پلان له مخې تمه ده د کانفرنس لومړی ورځ په ځایي وخت د سهار په 10 بجو چې د افغانستان یو نیمه بجه کېږي پیل شي. په لومړۍ ورځ به د پایدار سولې جوړونې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ټولنیزو او بنسټیزو تګلارو ارزول او اقتصادي لومړیتوبونه او د مرستو په اغیزمنتیا او بحثونه وشي. په دویمه ورځ به چې سهار په 9 بجو پیلېږي افغان ولسمشر اشرف غني او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش له مهمو ویناوالو څخه وي. امریکا چې د افغانستان له لویو تمویلونکو او ستراتیژیکو متحدینو ده وارد مخه اعلان کړی چې په جنیوا کانفرنس کې به د خپلو مرستو له تازه کولو ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امریکا به په دغه کانفرنس کې له خوندي، باثباته، ډیموکراتیک او په ځان بسیا افغانستان سره چې هم په کور دننه او هم له ګاونډیو سره په سوله کې وي پر خپلو تعهداتو ټینګار وکړي. پر افغان دولت سربیره د جنیوا د کانفرنس دوه نورو شریکو ترسره کوونکو فنلند او ملګرو ملتونو هیله ښودلې چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د خپلو همکاریو ډاډ ورکړي. د فنلند د پراختیایي همکاری او بهرنۍ سوداګرۍ وزیر ویلي سکیناري په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
د افغانستان د سوله ییز او هوسا راتلونکي لپاره د نړیوالو هڅو پیاوړي کول اوس خورا مهم دي، ځکه دا هیواد د سولې لپاره تاریخي فرصت په مخ کې لري. د سولې او روښانه راتلونکي په لور د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ یو.
تیر ځل په 2014 کال کې نړیوالې ټولنې په بروسل کې د افغانستان په اړه لوی مرستندوی غونډه کړې وه چې پکې د 15.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وشوه. په 2020 کال کې د جنیوا کانفرنس په خورا حساس وخت کې ترسره کیږي. یو خوا د خونړۍ جګړې د پایته رسولو په هدف د سولې خبرې روانې دي او بل خوا د افغانستان دولت ځان بسیاینی او اقتصادي هوساینې ته رسیدو لپاره د نړیوال ټولنې د تازه مرستو تمه لري. طالبانو بیا له نړیوال ټولنې غوښتي چې د جنیوا د کانفرنس مرستې د افغانستان د حکومت لارې نه بلکې له دوی سره په همغږي د نړیوالو مؤسسو لارې په خلکو وویشي.
په جنیوا کې د بس پنورکونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو دا دوه ورځنی کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې د کورونا او باغ پرېدو جنگ ځپلې افغانستان لاله ډیرو ننګونو سره مخ کړی. شنون کې په دې باور دي چې له افغانستان سره د مرستو دوام تر ډیره د اداري درغلیو سره په مبارزې پورې تړلې. اجمل اندو د موضوع تفصیل.
ټاکل شوی چې د شاوخوا بیا هیوادونو وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په هغه انلاین کانفرنس کې چې په جنیوا کې جوړیږي د افغانستان د بیا رغونې د پروژو لپاره د میلیارډونو ډالرو مرستو شمنې وکړي. خو داسې وخت چې د افغانستان زیانمنونکي اقتصاد په شدت بهرنۍ مرستو ته اړتیا لري، د دې کانفرنس پنځو ګډونوالو رویټرز خبري اژانس ته ویلي ځینې هغه مرستې ښایي کمې کړي چې مخکې شمنه کړي او یو شمېر سیاسي او د بشري حقونو شرطونه به ورپورې وټه کړی. نړیوال بانک په خپل روستي ریپورت کې ویلي د کرونا وبا د خبرېدو له کبله به د افغانستان اقتصاد په سلو کې پنځنیم راولويږي. د بس پنور کونکو هیوادونو په روستي کانفرنس کې چې په 2018 میلادي کال کې په بروکسل کې جوړ شوی وو، له افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې د څه باندې 15 میلیارډ ډالرو مرستې شمنه وشوه. یو لویدیز ډیپلوماټ د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا مرستې ممکن په سلو کې له 15 شلو پورې راکم شي، ځکه د دې ډیپلوماټ په وینا مرسته کوونکي هیوادونه خپل د کرونا د وبا له کبله له ستونزو سره مخ دي. ټاکل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی دی غونډې ته د سولې او پراختیا د پلان یو چوکاټ وړاندې کړی. په دې پلان کې د اساسي پروژو تمویل او د میلیونونو کاري فرصتونو د رامنځته کولو سربیره له ډیموکراتیکو ادارو څخه ملاتړ شامل دی. د افغانستان د مالی وزارت یو لوړپوړي چارواکي ناصر صدیقی رویټرز ته ویلي په دې کانفرنس کې به ډیر پر دې تمرکز وشي چې افغانستان د لیګ له لسیزې وروسته د 2023 میلادي کال په پای کې پر خپل ځان بسیا شي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو رئیس او د ایکو د سازمان غړی اسرخ شافیزی وایي د افغانستان سره به د نړیوالې ټولنې مرستې په خې حکومت ولي او د اداري فساد پر ضد مبارزې پورې تړلې وي.
متاسفانه د فیاملی او برسیره د استرالیا شتون نه لري. که څه هم دوی کمیسیونونه او کمیټې دي جوړي، اما په عمل کې نتیجه سمې نه دي. فساد اداري، فساد مالي دا ټول شتون لري. متاسفانه زه شخصا ډېر امیدوار نه یم چې د پخوا په شان موږ سره داسې سخاوتمندانه مرستې وشي.
طالبانو چې دې کانفرنس ته نه دي وربلل شوي، له بس پنه ورکوونکو هیوادونو غوښتي چې بشري مرستو ته دوام ورکړي او په عین حال کې دا جمهور رئیس غنی حکومت تورن کړی چې نړیوال مرستې پکې اشخاص په خپل خو لګي. د افغانستان کانفرنس 2020 په نوم دا غونډه د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په قربتوب جوړیږي. په 2018 میلادي کال کې د بروکسل د ورته کانفرنس څخه مخکې د افغانستان د مرستو لپاره ورته نور کانفرنسونه په 2014 کې په لندن او په 2012 کې په توکیو کې جوړ شوی وو.
تاسو لا پیغامونو
زمانوم جنغه صالح د ننګرهار اوسیدونکو مرموق د جنیوا کانفرنس ته هیلمند یو چې په دغه کانفرنس کې کوم جمعنی یا کوم برسته د افغان حکومت سره کېږي دا ځل به هغه کړو مرستونه نړیواله ټولنه او بهرنیان په سم ډول سره نه وکړي، ځکه که په تیر کې زمې جمعنی شوی او دا غینه ځنی برخه افغان حکومت ته واکې ورکړ شو یا مرستې هغه تر ډیره په سم ډول مصرف نه شولې بنیادی کارونه پیونه شول او افغانان لا هم چې کله مخ کې و دا غي نه زیات د فقر او بوزلې سره مخ دي.
فرید احمد تسکینیم د پکتیا ولایت یو تنوسیدون کین په کار داده چې د افغانستان حکومت د خپل تیرو تجربو نه په استفاده باید د دغه مرستو د جلبولو او همدارول د دغه مرستو په صحیح معنی لګولو سره یو داسې برنامه پلان او ستراتیژي ولري چې له خوا د فساد پر وړاندې مبارزه ګټور تمام شي او لبل خو د افغانستان د ولسمو پروزمره ژوند کې بدلون راشي.
نو مخسان صدته د خوست ولایت اوسیدون کې هم دا چې په تیر شلو کلونو کې په میلیارډونه ډالر افغانستان ته راغلل، خلا هم د روغتیا خوونه او په عموم کې د افغانستان د خلکو اقتصادي سیاسي او همداشان روغتیایي وضعیت د دې په ځای چې مخ په پورته لاړ شي ښکته روان دی. تیرې مرستې د اداري فساد پراخو مؤثرې نه دي تمامې شوې دي.
قهار کټوازیم جنیوا کانفرنس او پټوله کې د افغانستان په اړه د دې کانفرنس لخوا اعلانیدونکې مرستې خورا مهمې دي. یادې مرستې هغه وخت افغانانو په عادي ژوند مثبت تاثیر درلودلی شي چې د نړیوالو لخوا شوې مرستې سمې مدیریت شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس پر ارزښت لیکنې کړي. نوریاس نوری د دغه ورځپاڼو پانی اړولي.
نن به د سویس جنیوا ښار له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو د لوی دوه ورځني کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو مرستندویو سازمانونو شاوخوا اویا وزیران او استازي د کورونا د خپرې شوې وبا له امله تر ډیره په آنلاین بڼه ګډون وکړي. نیویارک میشته د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو مطلب کې له نړیوالو مرستندویانو غوښتي چې په دې هیواد کې د بشری حقوقو په برخه کې لاسته راوړنې لپاره مو نه غورځوي. د بشری حقوقو د څار سازمان په دغه مطلب کې چې په خپل وی پانه کې خبر کړی لیکي، د افغانستان بهرنی مرستندویان باید د خوونې روغتیا په تیر بیا د نجونو او ښځو او د خپلواکو رسنیو مالی تمویل ته لومړیتوب ورکړي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي دغه کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې په دې هیواد کې روانو شخړو او د کورونا خپرې شوې وبا بشري وضعیت نور هم خراب کړی دی. د بشری حقوقو د دې نړیوالې ډلې په لیکنه تمه کیږي چې مرستندویان به دا ځل له افغانستان سره د کمو مرستو ژمنې وکړي او د هغو لپاره هم د افغانستان حکومت ته په تېره بیا د فساد د له منځه وړلو لپاره شرطونه ایښي او که سم عملي نه کړي ښایي ورته ګرانه وي چې د قانوني پروژو لپاره مالي مرستې ترلاسه کړي. واشنگتن ایگزامینر ورسپانه افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پاړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ورسته پریکړه ته پام اړولای او لیکي په اروپا کې د ناتو ځواکونو پخوانی قومندان جیم استاوردس وای د ولسمشر ترامپ دغه پریکړه چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کموي او د القاعده د بیرته راګرځېدو د مخنیوي لپاره هدف کمزوري کوي د ناتو متحدان نهیلي کړي دي. هغه له دې ورځپاڼې سره په ځانګړي مرکه کې ویلي ورسته له هغې چې ټرمپ اعلان کړی چې د روان 2021 کال د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې 2500 سرتیري پرېږدي، د له جګپوړو چارواکو او د ناتو له ملکي مشرانو سره خبرې وکړي او دوی دغه پریکړې نهیلي کړي دي. د دغه پریکړې له مخې چې د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر تیر ونې د سیشن بې پورز اعلان کړ 2000 امریکایي سرتیري له افغانستان ایستل کیږي. په اوس وخت کې په دې هیواد کې امریکایي سرتیرو شمیر 4500 دی. په اروپا کې د ناتو ځواکونو پخوانی قومندان جیم استاوردس واشنگتن ایگزامینر ورسپانې ته ویلي چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه نه پر ستراتیژیکو او نه پر تکتیکي دلایلو شوې، بلکې شرایط هم پکې له پامه غورځول شوي دي. هغه زیاته کړه دغه پریکړه نه نظامي نه ډیپلوماتیک او نه هم سیاسي معنی لري. هغه ویلي ګمان نه کوي چې د ځواکونو د شمیر په کمیدا سره به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د ماموریت د ترهګرۍ پر ضد ترسره کیدونکو عملیاتو او د سولې لپاره پر ژمنو د طالبانو د پاتې کیدو لپاره د فشار راوستو هدفونه ترلاسه کړی شي.
وسم ورزو یوې بلې کورنۍ موضوع ته د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای پر وجل کېدو تر لاس پرزو زیات وخت او وخت خلا هم په دې برخه کې د حکومتي ادارو څېړنې کومې پایلې ته نه رسیدلې. په هلمند کې د الیاس دای هم مسلکی او ملګری خبريالان اندېښمن دي او د دای د وجونکو مندل او محاکمه غوړي. په اړه پام وکړئ د اجمل اندراپورته.
سپینتی کې په خامک د جوړسوي غاړې ترڅنګ نیم تخریب شوی پلاستیکی ساعت لاس بجې او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځېدلي او د مرمو او چاودنو لامل
د نومبر د میاشتې په 12 نیټه د هلمند حالاتو د انزورونکي غږ د تل لپاره خاموش شو. دا ساده رډیو د وژل شوی خبريال الیاس تای کورنۍ او همکاران لا هم نه پوهیږي چې هغه چا اول واژه. په هلمند کې خبريالان او مدني فعالان د حکومت لخوا د الیاس تای د وژل کېدو په قضیه کې د جدي او شفاف څېړنو پایلې ته پته مدي. حیات الله داوری په هلمند کې د ملي رادیو ټلویزیون مسول دی.
دولت څخه بیا غوښتنه کوي چې د ژورنالیستانو د شهادت د غوی د ترور قضیې دې په جدي توګه باندې وڅېړي. یوازې دې داسې نه پرېږدي لکه همیشه چې کمیسیونونه جوړ شوي دي، د پلټنو پلاوي جوړ شوي دي، او بیا ورسته ته جنا د معلومه سي.
عبد السلام زاهد د بوست سیمه سي راډيو مشر په دی اړه وای،
هر چا سره دا پښتنه پینا کیږي چې ولې خبریال دی کوم د سنور کسان چې مثلا دوی وژل کیږي د نامنو کسان لخوا او قضیه نه تړل کیږي.
یو شمیر هلمند میشت خبریالان وایي په افغانستان کې کشفي او عدلي ارګانونه په هغه معیار نه دي چې موږ د یوې قضیې د خوب لټلو تمه ترې ولرلی شو. د بوست راډیو د خبرونو مدیر احمد شاه پاتون
یوازې تر دې پورې محدودېږي چې پلټنې روانې دي، نور بیا آثار ورک شي په خپل وخت باندې، هیڅوک د هغه جوابګوی نه، هیڅوک د هغه پوښتنې کول ونه مني. زما ګمان دا دی چې لوی عامل یې د فساد شتون دی. یو ډېره پیچلې پروسه د عدلیه او کشفي ارګانونو ده، دا هم د دې لامل سوی دی چې اکثره دوسیې چې دي، اکثره قضیې هغه تر خاورو دوړې لاندې هیرې سي.
خو هلمندي ژورنالیستان وایي دوی به د ګواښونو او خطرونو سربېره خپل کار ته چې د هلمند خلکو ته د معلوماتو رسول دي دوام ورکړي. نعمت الله احمد د غږ راډیو د خبرونو مسول.
خو خبریالان د رزق لک دی، د خبریالانو اراده کلک ده چې پر دې لار بزي د خپل غریب ولس ژغ بره پورته کوي.
الیاس دایل لشکرګاه خار کې هغه محل د په موټر پوری د یو نخلول شوی ماین چاودنه کې وژل شو چې ل کوره کار تر روانو.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته د جی شل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو د مشرانو دوه ورځنۍ سرمشریزه تیر شپه د وی ګډ اعلامیې په خبرولو سره پای ته ورسیده. په دې سرمشریزه کې چې د سعودي عربستان په قربتوب په آنلاین بڼه تر سره شو، د جی شل مشرانو ژمنه وکړه چې د کورونا واکسین ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې به هیڅ راز هڅه ونه سپموي. په اړه یې پام وکړی د صفی الله ستانکزی راپور ته.
د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جی شل سرمشریزه د کورونا د واکسین د عادلانه ویش لپاره د کلکو هڅو په ژمنو پای ته ورسیده. دغه سرمشریزه د تیرو کلونو په نسبت ځکه متفاوته وه چې په آنلاین بڼه روانه وه او د جی شل هیوادونو مشران ورته له خپلو هیوادونو غږېدل. د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو زیانونو، زیانمنو سره د مرستې او د کرونا د واکسین د عادلانه ویش ټینګار د جی شل د سګنۍ سرمشریزې تودې موضوعګانې وې. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز وویل جی شل هیوادونو له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې ډېرې هڅې وکړې. موږ وتوانېدو د همکارۍ روحیه چې تل د جی شل هیوادونو د بریا بنسټ جوړوي راژوندی کړو. تر بل هر وخت زیات دې همکارۍ ته اړتیا وه څو د وبا له عواقبو سره مبارزه وکړو او د نړۍ د اوسیدونکو لپاره هوسا راتلونکي جوړ کړو. موږ سږ کال ډېر څه ترلاسه کړل. خپل تعهدات مو د خلکو د ژوند، کاروبار او تر ټولو زیانمنونکو د ساتنې په هدف د هغو ننګونو په وړاندې په درېدو سره سرته ورسول چې د کرونا ویروس له امله راپورته شوي. د جی شل هیوادونو د سرمشریزې په اعلامیه کې راغلي چې دغو هیوادونو د کرونا د واکسین د جوړولو لپاره ټولې اړتیا وړ مالی سرچینې بسیج کړي او په ټولو نړۍ کې د واکسین د عادلانه ویش لپاره هیڅ هڅه نه سپموي. که له یوې خوا د نړۍ شتمن هیوادونه د کرونا د واکسین د جوړولو هوډ لري، له بلې خوا شننونکي ګواښ کوي چې بېوزله هیوادونه ښایي د کرونا د واکسین د پیرلو لپاره د میلیاردونو ډالرو د ورکړې توان ونه لري. د جی شل سرمشریزې ته د اروپا ځینو مشرانو له هغې ډلې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم وغږېدل. اغلی مرکل وویل له کرونا سره باید نړیوال په ګډه مبارزه وکړي او ارزي چې په دې لار کې هڅې دوه برابره شي. که څه هم د جی شل ډلې د سرمشریزې په پای اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې له کرونا سره د مبارزې لپاره څومره پیسې لګوي، خو له دې ډلې دا تمه کیږي چې د کرونا واکسین ته د ټولو د لاسرسي په هدف د 4.5 میلیارد ډالرو خلا ډکه کړي. په نږدې یو کال کې چې کرونا وبا خپره شوې، د نړۍ څه باندې 8.5 میلیونه وګړي په دې ویروس اخته شوي او له ډلې نږدې 1.4 میلیونه کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2.89 او په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 0.15 خبرونه لري. اوس هم په مکړی د ساعت لاندو خبرونه ته نن د سویس په جنوا کې د سولې، هوساینې او ځان بسیاینې تر عنوان لاندې د افغانستان لپاره دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه عملی شي سیمه کې به د سولې او پرمختګ زمینه برابره کړي. په دغه هوکړې باندې څو ورځې وړاندې کابل ته د عمران خان د سفر پر مهال پریکړه شوې وه. افغان فلم وایي چې د کابل ځینې سینماګانې او تالارونه دا ورځې د لاجوارد ملي جشنوارې د فلمونو په خپرولو بوختې دي. دغه ادارې په خپله فیسبوک پاڼه ویلي چې دغه نندار دغه جشنواره به تر لسو ورځو پورې دوام ولري. د بلاروس د بشري حقونو د څار یو بنسټ وایي چې پرون څه باندې 200 مظاهره چان په منسک ښار کې نیول شوي دي. له څو نورو ښارونو هم چې پکې مظاهرې روانې دي د لسګونو کسانو د نیولو راپورونه خپاره شوي دي. تمه ده چې سبا د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د خپلې کابینې یو شمیر وزیران اعلان کړي. دا خبره پرون د بایدن ستر سلاکار ران کلین ای بی سی ټلویزیون ته کړې خو د کاندید وزیرانو نمونه یې نه دی اخیستي. او مکداد فیصل د سوریې د بهرنیو چارو وزیر شو. مکداد چې با تجربه ډیپلومات بلل شوی د ولید المعلم ځای نیولی. المعلم تیره اونۍ مړ شو. او اوس هم د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه
جمانوم رحمان دا د احمد ابا ولسوالی او د مرکز گردیز کې کاروبار کوم. زه خپل د موبایل کاروبار کوم، یعنی انجینر یم، مستری یم، موبایل جوړم، ترمیم کار کوم.
هغه نوې ماډل ټلیفون چې راوځي هغه هم جوړولای شي؟
هو هغه هم جوړولای شم.
دغه کاروبار د چیرته زده کړی؟
ما خو دا کاروبار په پاکستان کې زده کړی یم، په پېښور کې بلور پلازا کې هلته مې زده کړی وو. دلته الحمدلله کاروبار مې ښه روان ده او کاروبار د مرکز گردیز کې کوم. ما خو یو کال په پاکستان کې تیر کړ او دغه څلور کاله کېږي مرکز گردیز کې کار کوم. نو اوس په هر که نوی موبایل راسي ماته مشکل نه وي په ښه ډول یې خلکو ته جوړوي.
داسې ورځ هم راغلې ده چې یو ټلیفون چې بیخي زیات به خراب و هیچا نشو جوړولی، ته جوړ کړی وي؟
او بلې ولې نو جوړ کړی هم ده. موږ خپل ماشینونه لرو، هغه ماشینونه موږ کار اخلو، خپل ذهن باندې
کار. له دې وروسته به د هغو کسانو ته پیغام څه وي چې هغوی لا تر اوسه پورې کاروبار نه دی پیل کړی یا یو هنر نه دی زده؟
ما هغو ځوانانو ته دا پیغام ده چې خپل کاروزګار زده کړي او خپل ځان مصروف کړي، یو کسب ته هڅه وکړي او خپل کار ځان مصروف کړي او مصروفیت باید ځان ته پیدا کړي، همداسې ونه ګرځي. ما خپله سې اوس کور مې په افغانستان دلته او زه پاکستان ته شاګردي لپاره لاړم. اوس الحمدلله کار مې زده کړی ده، ځان مې مصروف کړی ده او کوم هغه نه لرم مشکلات. هغه ځوانان چې همداسې ګرځي باید ځان مصروف کړي، هڅه وکړي، ځان ته یو کاروبار پیدا کړي.
مننه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، هلته هم د ورځې راپورونه او خبرونه موندلی شئ. د ویب پاڼې پته مو د ازادي راډیو .com. او دغه راز فیسبوک ته هم سر ورښکاره کوئ، facebook.com/azadiR. زموږ میلیونی فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوئ او د ورځې په ترڅ کې به له تازه پیښو خبریږئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سبحانی له لوګر لیکلي وای طالبان په افغانستان کې رسمیت نه لري او نه خلکو ته اعتبار لري. احسان الله ساحل زابل نه لیکلي وای طالبان خپل ژمنې نه عملي کوي، نو ځکه ولس له مذاکراتو زړه توری شوی دی. عبدالغفور لکندهار لیکلی وای جنوا کې د افغان ولسمشر ګډون ګټور دی. اجمل مسعود زای له پکتیا نه لیکي وای له امکاناتو او امنیتي ځواکونو سره سره څنګه د چاودیدونکو توکو ډک موټر ښار ته ننوځي. دانش افغان له جلال آباد لیکلی وای د جنوا مرستې باید سمې مدیریت شي. زعفران وزیر له پکتیکا له برمل نه لیکلی وای کابل ته د عمران خان سفر د سولې پیغام نه درلود، بلکې په سبا پر ښار توغندیز برید وشو. عزیز الله زابل نه لیکلی دی وای افغان چارواکي باید نړیوالو سره کړې ژمنې عملي کړي، د ترڅو د جنوا کانفرنس ګټه ور تمام شي او خپلواک صفای هم وایي چې سوله او جګړه وره او بدی باید جګړه مړه شي چې بیا سوله راشي. د سره د دغه خبری مجله پای ته ورسیدو. په کابل کې د سهار ونیمې بجې کېدونکې دي. همکار مو ستار فروغ راغلی چې دری خبری مجله وړاندې کړي. فروغ